سلام ستړي مشري په افغانستان کې دا سهار لس بچې دي زموږ د خبرونې زیاتره برخه دا ونورز او ساده ملما پروګرام ته څنګه شوې ده چې په څو شیبو کې به دا پروګرامونه خبريږي خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د اسلامي همکارۍ او سازمان سرمنشي په غونډه کې د افغانستان وضعیت څرګرل دي. دغه سازمان په بیان کې ویلي چې حسین ابراهیم تها د یک شنبه پورز پچدې کې د اسلامي همکارۍ او د سازمان د وزیرانو د شورا د 15 می غونډې په نوموړي ناسته کې د افغانستان د وضعیت په اړه د دغه سازمان د هڅونو وختونو په اړه خبرې کړې دي. په بیان کې نور جزئیات نه دی ورکړ شوی، خو دغه سازمان په وار وار د طالبانو پر رژیم د افغان نجونو او ښځو پر سر د محدودیتونو په خاطر نیوکه کړې ده. په وروستي مورد کې د افغانستان لپاره د دې سازمان ځانګړي استازي طارق قلی بخیت د روان کال په اپریل میاشت کې د دې سازمان د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر وکړ چې د طالبانو له چارواکو سره یې وکتل او په افغانستان کې د ښځو نجونو د اساسي حقونو پر تامین ټینګار وکړ. په کابل کې د یک شنبه په ورځ د حماس ډلې د سیاسي څانګې د وژل شوي رهبر اسماعیل هنیه لپاره د دوه مراسم او غونډه نیول شوې وه. اسماعیل هنیه چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرۍ ګڼل شوې ډلې حماس سیاسي مشر و، له کلونو راهیسې په قطر کې اوسېده او د سیمې ځینو هیوادونو له هغې ډلې ایران او ترکیې ته هم سفرونه کول. د طالبانو اړوند رسنۍ وایي لسګونه کسان په دې غونډه کې چې د کابل په عیدګاه جومات کې جوړه شوې وه ګډون کړی و. د غونډې ګډونوال د ایران په پلازمینه تهران کې د اسماعیل هنیه وژنه غندلې وه. د ایران پاسداران ویلي چې اسماعیل هنیه تیره چهارشنبه په پلازمینه تهران کې د اسرائیل لخوا په یو هوایي برید کې ووژل شو. د اردن د بهرنیو چارو وزیر ایمن صفدی په یو ناڅاپي سفر پرون یک شنبه په منځني ختیځ کې د مخ پر زیاتېدونکو کړکیچ په اړه د خبرو لپاره تهران ته تللی دی. د فلسطین سماوال جزیره خبري اژانسونو د صفدی په حواله ویلي د اسرائیلو لخوا ایران ته کوم پیغام نه دی راوړی، خو په سیمه کې د سولې، ثبات او امنیت غوښتونکی دی. اردن له اسرائیل سره ښې اړیکې لري. صفدی په تهران کې په خبري کانفرنس کې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي باقر کنی تر څنګ ناست وویل د سفر موخه په سیمه کې د کړکیچ د زیاتېدو د مخنیوي په اړه په هغه روښانه خبرو اترو کې ګډون دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په صداقت او شفاف ډول تر سره او اختلافونه راکم کړي. خو صفتی او کنی په تیرو دوو ورځو کې دوه ځلې په ټلیفوني خبرو کې په تهران کې د حماس ډلې د مشر اسماعیل هنیه د وژنې او په سیمه کې د بدلونونو په اړه خبرې کړې دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس وسله واله ډله د ترهګري سازمان په توګه پیژني. ایران ته له 2015 کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې د اردن د بهرنیو چارو وزیر یو وزیر سفر کوي. دوه افغان نجونو یلدس هاشمی او خور فریبه هاشمی پرون یک شنبه د پاریس د اولمپیک په لوبه کې د بایسکل چلونې په برخه کې خپل سیالانو سره سیالي وکړه. په دغه لوبه کې بایسکل چلونکو یو 35 کیلومتر واټن ووهه چې فریبه هاشمی په 50 مقام ترلاسه کړ، خو یلدس هاشمی ونه توانید چې د لوبې له وروستي خط څخه تیر شي. یلدس هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې د پښې د عضلې د کشکېدو له کبله ونه توانید چې خپل حریفانو سره لوبه وکړي. په دې لوبه کې د پاریس اولمپیک سیالیو کې د افغان لوبغاړو سفر پای ته ورسېده. د سکال اولمپیک سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب درې نجونو او درې هلکانو ګډون کړی و چې ټولې خپلې لوبې د کوم مډال له ګټلو پرته پای ته ورسولې. طالبانو اعلان کړی و چې درې ښځینه افغان لوبغاړې په رسمیت نه پېژني.
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه تا کتل
دا ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي خبرونه و مورستم. هرکلی کوم. نن مو د چین لیو داسې ماشوم سره مخ کوم چې یو لس کلنۍ کې د فضائي توغندي راکټ یا هم سپوږمکۍ د جوړولو ساينس او پوها په کورس زده کړی ده. لدی هم خبرې کې چې د جنوبي کوریا پوهانو لری واټن څخه د انساني دماغو د کنټرول تجربې پیل کړي او لومړی تجربه یې په موږکانو بریالی راغلی. خو روس او چین بیا په سپوږمۍ کې نړیوال تحقیقاتي کمپ جوړولو ته مټې رانغاړلې دي. تېره اونۍ د طالبانو په معرف وزیر پاکستانی مفتي تقی عثماني او شیخ حماسي باندې د ټولنیزو رسنیو د فعالانو نیوکې هم وي او د ملي بیرغ ورځ هم په مجازي نړۍ کې ونمانځل شوه. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. اروپا کې له افغان سفارتونو سره د طالبانو جنجال. سرچینې وایي د سفارتونو کارونه ځکه به اعتبار اعلان شول چې دغه سفارتونه له طالبانو سره عواید نه شریکوي. خلک وایي چې جنجال مو په پیسو دی، موږ ته ولې زور راواسي؟
د دغو دروازو بندول په حقیقت کې له ولس سره یو ستر جفا کیږي او فکر کوم دا پوره دښمنی ده ورسره.
دوی تحمل ولري دا کونسلي چارې په همغه تر سره کې تر څو خلک د مشکلات او تشویش څخه خلاص شي، په دې سیاسي کشمکش کې بعد خلکو ته زیان نه ورسیږي.
ما په منشن کې د یو لوړ پوړي افغان ډیپلوماټ څخه وپوښتل چې آیا د طالبانو ادعا درسته ده چې ګواکې دغه نمائندګي د طالبانو سره همکاري لري؟ د نوم نشودلو په شرط راته دغه ډیپلوماټ وویل چې په منشن کې افغان کونسلګری د نورو کونسلګریو څخه علاوه او اضافه خاصی اړیکې د طالبانو سره نه لري.
پاسپورټونه چې سټیکر یې خوري، ځکه موږ نوي پاسپورټونه نه لرو او زاړه پاسپورټونه چې سټیکر یې خوري، نو دا هم ستونزه جوړول شي په سفر کې او کوم افغانان چې افغانستان ته ځي لاغي خو هم بیا ورته اجازه نه وي چې دوی په دغه پاسپورټونو باندې بیرته وکړي شي چې دغه هیوادونو ته سفر راوکي.
پښتونخوا او بلوچستان کې د پاکستان ضد غونډو دوام د بنو پرلت خور شو، خو باجوړ کې خلکو د سولې ملي پاڅون کړي. بلوچستان بیا ادعا کوي چې پاکستانی ځواکونو په ګوادر کې د دوی راجی موچی ملي پاڅون په شدت ځپلې ده.
افغانستان مورانه وي، ریشاب مورانه کوي، افغانستان جوړ کوي، ریشاب جوړ کوي، افغانستان سمندې پاکستان دنه موږ خپل جغرافیه لرو، من په افغانیت باندې نن کونان.
محمود خان اچکزه، ایمل ولی خان، منظور پشتین، محسن داول او نور د پښتنو په نوم چې سیاست کوي دا دی وی کمرې ته ننوځي، قرآن دی وکی، عهد دی وکی، طلاق دی وکی، چې د پښتون په نوم به سیاست نه کوو، د پښتون مسله به حل کوو.
Till then we don't have the reports outside Gwadar, but in Gwadar military has taken over the streets and it has injured many people and abducted more than 500 people. And we still don't have the data that how many people are injured because the hospitals are sealed and the injured people have no access for their health facilities.
The Ismail Haniya Turur au Afghanistan tay paighamuna باسونه دي چې هنیا ایران پر خرڅ کړ. شنن کې وايي طالبان بلدي په خیرست الله د خپل مشر پندیتوب ته اندېخمن شي.
ایران کې د اسماعیل هنیا د وشل کې دوه عمده شان د ایمن زواهر وشل کې د کابل کې د دغه شان بدونو څخه طالبان ممکن د خپل مشر لپاره ګټه پورته کړی او د هغه غیابت توجیه کړی. حال دا چې طالبان د امریکا سره د امنیتي همکاریو توافق لري او وخت نا وخت یې د استخبارات و مشر عبدالحق وسیف قطر ته سفرونه کوي، همداشان نور مشران امارات او سعودي ته سفرونه باندې تللي دي.
په اروپا کې د افغانستان د سیاسي استازولۍ یوې لوړ پوړي سرچینې ازادي راډیو ته د نوم د نه افشا کولو په شرط ویلي. طالبانو په اروپا کې له افغان ډیپلوماټیکو استازولۍ سره د مالی عوایدو پر سر له اوږده جنجال وروسته د دوی پر ضد پریکړه اعلان کړې ده. دغه لوړ پوړي افغان ډیپلوماټ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي طالبانو له دوی غوښتي چې د سفارتونو او کونسلګری او د عوایدو 1% او راپورونه ورسره شریک کړي، هغه ټکه چې ګڼو سفارتونو ته د منلو نه و، ځکه له اروپایي هیوادونو نه د طالبانو اکاونټونو ته د پیسو او عوایدو استول په خپل ذات کې په خپلې وستونځه ده. دا سرچینه ټینګار کوي چې طالبانو ورته ګڼو بحثونو کې ویلي چې د افغانستان ملي بیرغ، د اسلامي جمهوری دولت نوم او نور ټول اسناد استفاده کړي او له کابل به کوم نوی ډیپلوماټ هم نه درستول کیږي، خو تاسو باید د سفارتونو د عایداتو یو برخه کابل ته ورکړي. بل خو په کابل کې د طالبانو د خارجه وزارت یو سرچینه وایي دوی پیسې او عایداتو کې منډه نه ده غوښتي، بلکې ټول لانجه کونسلي امور کې به البته د سفارتونو او کونسلګری او د عایداتو راپورونه یې غوښتي ترڅو معلومه شي دغه سفارتونو عواید چیرته مصرفيږي. د طالبانو د خارجه وزارت دغه سرچینه وایي د دوی حکومت په دې اندېښمن دی چې ولې یو شمېر سفارتونه د عوایدو په شخصي مرکزونو بدل شوي دي.
د افغانستان د کونسلګری او همدارنګه د سفارتونو به اعتبار کول او هغه اسناد چې دوی د افغان وګړو لپاره په خارج کې خدمات ارزا کوي، د غټل فکر کوم چې دا یو درست او مناسبه تصمیم په اوسني وخت کې نه دی، ځکه چې دلته باید هغه څوک چې دغه دروازې په سلب پرانستلې ساتلي دي یا خدمات ارزه کوي، لغه د مهمتر هغه کسان دي چې دغه خدمات ته ضرورت لري. افغان مهاجرین په مختلفو ممالکو کې اوسېږي، مختلف ستونزې لري، او ځینې ستونزې واقعا هم دغه کنسولګرو لاره حل کیږي. او زه فکر کوم د یو ستر خدمت ده چې د افغان وګړو لپاره کیږي.
خارجي اتباع چې غواړي افغانستان ته لاړ شي او ویزه ترلاسه کړي، سفارتو له خوا هغوی هم په لویه ستونزه کې دي، نو کم از کم افغانستان کې طالب چارواکو ته او هم په اروپا کې دغو سفارتو مسؤلینو ته پکار دي چې په کنسولي چارو کې د خلکو د مشکلاتو په نظر نیولو کې دوی تحمل ولري، دا کونسلی چارې په همغې ترسره کړي تر څو خلک د دې مشکلاتو او تشویش څخه خلاص شي. په دې سیاسي کشمکش کې بعد خلکو ته زیان ونه رسیږي.
د بازار سیال کې د چي تیرونه طالبانو په ناڅاپي ډول اروپا، امریکا، استرالیا او کاناډا کې له افغان سفارتونو او کنسولګری سره اړیکې قطع اعلان کړې، او د دوی لخوا د هر ډول سفري، شخصي او تحصیلي اسنادو تاییدي هم باطل وبلله. البته په مونشن، چک، هسپانیا او هالند کې د افغانستان سیاسي نمائندګۍ دوی لپاره د اعتبار وړ اعلان کړی. د طالبان لخوا په با اعتبار اعلان شوی سیاسي استازولیو کې هم یوې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي رادیو ته ویلي دوی نه د طالبانو لپاره درې رنګه بیرغ راښکته کوي او نه هم د اسلامي جمهوریت نوم له ځانه ایسته کوي. البته د مړو د انتقال د نکاحتونو د قانوني پروسس د سیلانیانو بهتره تنظیم په موخه اړ دي یوازې قونسلي برخو کې طالبانو سره اړیکې او تعامل وساتي.
ما په مونشن کې له یو لوړپوړي افغان ډیپلوماټ څخه وپوښتل چې آیا د طالبانو ادعا درسته ده چې ګواکې دغه نمائندګي د طالبانو سره همکاري لري. د نوم نشودلو په شرط راته دغه ډیپلوماټ ویل چې په مونشن کې افغان کونسلګری د نورو کونسلګریو څخه علاوه او اضافه خاصی اړیکې د طالبانو سره نه لري. په وینا یې د دوی او نورو ټولو کونسلګریو وظیفه او ماموریت کونسلي کارونه او د افغانانو لپاره خدمات وړاندې کول دي، او دا چې دوی هیڅ سیاسي رول او وظیفه یا تمایل نه لري.
بلخوا په رسمي خبرګونونو کې د افغانستان د جمهوریت دولت د سفارتونو او کنسولګریو اتحادیه ویلي د دوی خلاف د طالبانو پریکړه د دوړخیزو نړیوالو قوانینو څخه ښکارا سرغړونه ده چې په وینا یې د عمل به بیلابیلو هیوادونو کې مشت افغان کډوال لستونځو سره مخ کړي. دغه شورا ویلي د طالبانو خلې ته نه ګوري او د پخوا په څیر به ملي قوانینو او نړیوالو مقرراتو ته پام سره په امریکا، کاناډا، استرالیا او اروپا کې د کوربه هیوادونو په همغږي خپل خلکو ته کنسولي خدمات جاري وساتي.
دغه پریکړې ضرر ډیر زیات دی او ضرر عام افغانانو ته په شخصي ډول باندې ډیر زیات ضرر لري. هغه افغانان چې هغوی د وکالت خط مسله د وکالت خط افغانستان ته لیږي یا واده کوي یا یو کواله جوړې ځالته زی اخلي، نو دغه وکالت خطونه چې دي دا کلی ګلګي هم ستونزه ده. همدارنګه تحصیلي اسنادونه دي چې دا هم ډیره مهمه خبره ده. ځکه یو تفاهم مخکې موجود وو، اوس هغه تفاهم لمنځه لاړو، تعامل نشته دی، ګډ کار نشته دی. نو تب دغه اسنادونه چې دغه سفارتونو له خوا نه لیږل کیږي هغلته د باور وړ نه دي، نو دا ستونزه شته دی. او همدارنګه هغه پاسپورټونه چې سټیکر یې خوري، ځکه موږ نوي پاسپورټونه نه لرو او زاړه پاسپورټونه چې سټیکر یې خوري، نو دا هم ستونزه جوړولی شي په سفر کې. او کوم افغانان چې افغانستان ته ځي لاغي خو هم بیا ورته اجازه نه وي چې دوی په دغه پاسپورټونو باندې بیرته وکړی شي چې دغه هیوادونو ته سفر راوکي.
او تیرونه که سم د ترګری زد او د سولې لپاره د بنو د پښتنو پرلت خور شو، خو ورسره جخت په باجوړ کې د پښتنو د امن په هڅونه او په غوادر کې د بلوچستان د امن ستر لاریون نشوي دي. د باجوړ د سولې په نوم ملي پاتون ویناوالو له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره ژر تر ژره د نواپاس د لارې د خلاصون غوښتنه کړي، او پاکستان کې د ترګریزو پروژو د مخنیوي لپاره د پښتنو سیاستوالو په یووالي باندې ټینګار کړي. د باجوړ پاسون ته په وینا کې د سیمې ملتپال سیاستوال مولانا خانزي ویلي پاکستانی جنرالان خپل د پاکستان یووالی نه غواړي، ځکه یې بنګال بایلل او د پښتنو په شمول ځینې نور ملیتونه هم ترې بیلتون غواړي.
افغانستان مورانه وای ایشیا مورانه کوي، افغانستان جوړ کوي ایشیا به جوړه کوي، افغانستان هم زمنګ دی، پاکستان د نن موږ خپل جغرافیا لرو، موږ په افغانیت باندې نن کو نن لره و بار یو بار
او ته چې تمام قوم پرستن زمونه دی یو شی د پښتون په نوم باندې سیاست روان دے، جدا جدا پرواز دے، محمود خان اچکزے، ایمل ولی خان، منظور پشتن، محسن داول او نور د پختنو پنوم چی سیاست کئی دادی ویر کمری تننوزی قرآن دیو کی، عہد دیو کی، طلاق دیو کی، چی د پختون پنوم با سیاست نکو د پښتون مسله به حل کو.
بلخوا په گوادر دالبندین کې پاکستانی ځواکونو د بلوچستان پستر پرلت راجموچی باندې چې لزګو نظر خلک ورته راټول شي بریدونه کړي او د سولې د تامین لپاره راوتل یو شمېر کسان نیولې او ځینې نور یې ژوبل کړي دي. د بلوچستان د حقوقو غوښتنې غورځنګ مشره ډاکټر مهرنګ بلوچ وایي د سولې لپاره پورته شوی او غوګونو ته دومره درنه سزا ورکول شوی چې په لاریون د پاوز او ځواکونو بریدونه کې له 500 نه زیات کسان ژوبل شوی خو پاکستانی ریاست پر مخ د روغتونونو دروازې تړلې دي.
Till then we don't have the reports outside Gwadar, but in Gwadar military has taken over the streets and it has injured many people and abducted more than 500 people, and we still don't have the data that how many people are injured because the hospitals are sealed and the injured people have no access for their health facilities.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د حکومتي پالیسیو پر ضد پښتون ژغورنې غورځنګ هم د ستر ملي قرارداد د پاس کولو لپاره د اکتوبر په 11مه د څلوېښت زره پښتنو استازو قومي عدالت او لویه جرګه رابللې ده. د طالبان حکومت په غزه کې د خپل تر ټولو نږدې خواخوږي اسماعیل هنیا د ترور په پیښه محتاطانه خو ترکیه او ایران تون غبرګون نه ښودلې دي. اسماعیل هنیا چې ایران ته د نوی ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې مراسمو لپاره راغلی و تر مرګ څو ساعته وړاندې د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال ملا کبیر سره هم لیدلی و. راپورونه خپره شوي چې هغه د چهارشنبې په سپېده دغ مهال د ایران تر ټولو خوندي حکومتي مېلمستون کې د رهبري شوي توغندي په برید کې له خپل یو ساتونکي سره بزل شوی دی چې جنازه یې د شیعه مذهب د اساساتو په بنیاد تهران کې د خامنهیي په امامت ادا او مړی قطر ته یوړل شو. که څه ایرانی حکومت په دې اړه د غچ اخیستو خبرداري ورکړه خو دغه پیښې د تهران په ملګرتیا نه خوندیتوب او نورو مسایلو په اړه شکمن نظریات پنځولې دي.
ایران همدش با یهود و نصارا همگام با اسرائیل و دیگر دشمنان اسلام است. قطعا ایران خامنه ای و پیروانش مربوط به اسلام و مسلمانان نمیشن. اینها یک دین جداگانه هستند، دشمنان مسلمان هستند، برنامه های شیطانی را بازی میکنند بر نابودی مسلمانان، برای هدف قرار دادن مسلمانان.
افغانستان حامد کرزی د دغه پیخي غندنه کړې او دای تورستی برید بللې. ترکیه په ټول هیواد کې بیا د غایبانه جنازو د اداینې اعلان کړ خو طالبانو په اسلامي هیوادونو غږ کړ د چې د غزې د بحران په حلولو کې خپل نفوذ نه کار واخلي. طالب سرچینې ازادې رادیو ته وایي د فلسطین په ملاتړ لاریونونه د دوی په حکومت کې منع دي او د غایبانه جنازې اجازه به هم چاته ورنه کې خو د طالبانو ویان ویلي د رئیس الوزرا مرستیالې د هنیه له جنازې سره قطر ته تللې ده. لدغه برید وروسته یو شمېر افغان شنونکو ویلي که د امریکا متحدین اسماعیل هانیا په نخښه کولی شي نو د یو شمېر طالب مشرانو لپاره هم دا خبر نه دی.
په ایران کې د اسماعیل هانیا د وشل کې دوه عمده شند د ایمن زواهر وشل کې د په کابل کې لدغه شند بریدونو څخه طالبان ممکن د خپل مشر لپاره ګټه پورته کړي او د هغه غیابت توجیه کړي. حال دا چې طالبان د امریکا سره د امنیتی همکاریو توافق لري او وخت نا وخت یې د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق قطر ته سفرونه کوي، همداشان نور مشران یې اماراتو او سعودي ته سفرونه باندې تللي دي. خو بیا به هم دوی د خپل مشر د غیابت لپاره له دغه شان بریدونو څخه ګټه پورته کوي او ظاهرا د خلکو د فریب په خاطر به ترې استفاده کوي.
او تیرونه سره لدی چې د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ افغانستان په 2023 کال کې د ترهګرۍ څخه د اغیزمنو لسو هیوادونو په لیست کې شپږم هیواد ونومو. د امریکایي کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال ویلي له سقوط سره سم زرګونه دایش جنگیالي د افغانستان له زندانو تښتیدلي چې اوس د سیمې په نامنیو کې لاس لري. نوموړي ویلي له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو او د افغان حکومت له پرځېدو سره سم زرګونه دایش جنگیالي له بګرامه تښتیدلي چې وز د افغانستان په ګډون د پاکستان او تاجکستان زینو سیمو کې میش دیو په نورو هیوادونو کې د بریدونو تر سراوي کې مرسته کوي. نوموړي له سی بی سی شبکې سره په مرکه کې ویلي همدا تازه مواردو کې امریکایي استخباراتو د دایش اته غړي نیولي او معلومه نه ده چې نور څومره دایشان په امریکا کې موجود وي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال لدی وړاندې هم د روان کال دوري په میاشت کې له افغانستان بهر د دایش د وسلوالو د عملیاتي وړتیاو د ډیرو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روان کال د اپریل میاشت کې د امریکا د مرکزی قماندې پخوانی مشر فرانک ماکینزی هم له ای بی سی سره په یو مرکه کې د دایش لخوا پر امریکا او نورو هیوادونو کې د بریدون لپاره د قوي ارادي خبرداري ورکړو. لدی وړاندې د روان کال میلادي کال د می په څلورمه د امریکا د سول انسټیټیوټ یو راپور کې په افغانستان کې د دایش د خراسان څنګه د وسلوالو د فعالیت د ډیرو خبر ورکړو. خو طالبانو په وار وار په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د ځپلو خبره کړې ده، وایي چې دا ډله په افغانستان کې نور نشته.
د دوه په توافقنامه کې طالبانو د امریکا سره هوکړه کړې ده چې د افغانستان د جغرافیې څخه بر امریکا او د امریکا متحدینو ته او د امریکا ګټو ته هیڅ ضرر نه رسیږي. خو بیا هم د ماسکو برید دغه ثابته کړه چې په سیمه کې د داعش ډلې ځواکونه فعال دي. همداشان په کابل ښار کې د چینایانو کوټل باندې برید دا ثابته کړه چې د داعش غړي په افغانستان کې فعال دي. نو د کانګرس د بهرنیو چارو کمیټې مشر مایکل مکال خبري چې په افغانستان کې د داعش غړي فعال دي او یا هم داعش یو تهدید دی نشي رد کېدی. منتها دا یو حقیقت دی چې داعش په افغانستان کې اوس په جبهي توګه باندې موجود نشته دی، او په انفرادي یا هم د پنځو شپږو یا هم د لسو شاوخوا کسانو د ډلو په شان باندې موجود دي.
او تیرونه په ایران کې د خلکو او پولیسو لخوا د افغان کډوالو د ځورولو، شکنجه او ان وژلو د پیښو ویډیوګانو خبرېدو د ګڼو افغانانو خبرګون وپارول. ګڼو فعالانو په طالبانو هم نیوکه کړې ده چې هیڅ ځای په افغانانو د تیری پوښتنه نه کوي او حتی په وړاندې خبرګون نه ښکاره کوي. خو طالبان وایي همدا تیرونه هم د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر د ایران داخله وزیر احمد وحیدی سره د افغان کډوالو د ستونزو په حال خبرې کړې دي. په ایران کې مش افغان کډوال هم وایي د قانوني اسنادو لرلو سربیره هم د خلکو او هم د پولیسو لوري زورول کیږي او پورستیو کې له دوی سره بد چلن او شته رسیدل دي. افغان کډوال سره تشدد او زیک چلن وروسته لاغي ډیر شو چې کابل سره جوړان دي د تهران په 15 سیمه کې د سید جواد حسینی په نوم د یو ایرانی او دریو افغان کډوالو ترمنځ شخړه وسو او وروسته یو ایرانی مړ شو. د تهران د 15 سیمه اوسیدونکو په دیوالونو لیکلي چې ټول افغانان دي د دوی له سیمه ووزیګنی په وهلو به په زور وباسي. نور ایرانیانو هم په ټولنیزو رسنیو په تیر بیا په انستګرام او ایکس پانا کې د افغانانو د وهلو ټکولو ویډیوګانې خبرې کړې دي.
په ایران کې افغان کډوالو سره ډیر ظلم زیاتې روان دي، په جبري شکل باندې ډیپورت کیږي، نیول کیږي، په کار د کار په ساحو کې حقوق نه ورکول کیږي، او که د حقوق د وختونو پښتنه وکړي نو پولیسو ته خبر ورکول کیږي او د پولیسو د خانه کم تلیګل کیږي او کم کې تر هغه پوری چې د لارې قرات نه وانه رسل شي او به په ډلهیز شکل باندې ډیپورت کیږي. همدغه ډول په سرحداتو کې چې کم افغانان غواړي ترکیه ته ځان راورسي یا ترکیه ته ځان ورسي، په سرحداتو کې د پولیسو د خانه د ایراني پولیسو د خانه وشتل کیږي او ربړول کیږي، زورول کیږي، او په دې نتیجه کې ډیر افغانان خپل ژوند له لاسه ورکوي.
او سم ټولنیز شبکې په ټولنیزو رسنیو تیرونه د افغانستان د ملي بیرغ د منځنی موضوع خورا ګرمه و چې ګڼو طالب فعالانو ویل کړه د درې رنګ بیرغ پلویان دومره تکړه وي دا ورځ د ټولنیزو رسنیو پر ځای حقيقي نړۍ او افغانستان کې پخکاره ونمانځي. ګڼو افغان فعالانو او مشهور چیرو د دې ورځې په مناسبت د مبارکۍ پیغامونه خبر کړل او د پاریس د اولمپیک نړیوالو سیالیو کې د افغان لوبغاړو لخوا د ملي بیرغ په لګدولو خوښي ښودلې ده. افغان ملي لوبغاړو راشد خان، محمد نبی او نور هم د دې ورځې په ویاړ افغان ولسته مبارکي ویل. خو یو شمېر افغانانو شکایت کړی دی چې د بیرغ د ورځې د منځنۍ لامل طالب مسؤلانو شکنجه کړي او ان ځینو یې ویلي چې بندیان شوي هم دي. په ټولنیزو شبکو کې هم د ملي بیرغ ورځ توده ونمانځل شوه، خو یو شمېر طالب فعالانو ویلي د افغانستان بیرغ سپین دی او که د درې رنګه بیرغ پلویان دومره زړور وي نو دا ورځ دې د دوی د ځواکونو په مخ کې ونمانځي. دغه راز یو ویډیو هم خبره شوې ده چې یو کوچنی ماشوم د کابل یو ځای یوټیوبر سره خبرو کې ټینګار کوي چې درې رنګه بیرغ به بیر سره ګرځي.
ای بیرغ کجاست که بند کړي؟
بیرغ افغانستان.
بیرغ افغانستان؟ ما میگم نه خود از بیرغ افغانستان باشه.
من میگم از
تو میگی از؟ میگم که بیرغ افغانستان سفید است.
نه، او از طالبان است.
او از طالبان است؟
یک طالبان است بیرغ افغانستان از بسیار قبل دقیق زد.
ای خود این بیرغ افغانستان باشه.
پس میگو
بیخی زمانت میتیکه است. خیلی چرا حال در افغانستانی بند نیست؟
خب نیست دیگه، حال طالبا گرفته دیگه، حال نیست.
خب چی پیام داری به طالبا که از این کسایی که از این بیرغ استفاده نمیکنه از اون پیامت برشان چی است؟
او په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست مولوی حبیب الله آغا هغه څرګندونه هم تیرونه د بحث توده موضوع و چې نوموړي عصري علم کفایي فرض بللی او له غربي قوتونو سره د مبارزې لپاره د ډرون د څار مخنیوي سیستمونو په جوړولو باندې ټینګار کړی. نو موږ ویلی د اسری علومو د کمی لامل طالبان د محل د افغانستان د فضا حفاظت نشي کول او ارتیا د چي د ارتیا لمخې د کفایي فرض پتو ګاسری ذکر وشي
ای ملت د دشمن په تبلیغاتو خطا نه وزه اسلامی امارت د اسری علومو مخالف نه دی اسلامی امارت غواړي چې اسری علومو ته ترقی ورکړي ځکه بیا اسری علوم مزمور استاسو دا ولس دا وطن د بل د احتیاج نه ساتل کیږي موږ استاد څخه معیاري شفاخانه غواړي معیاري ډاکټران غواړي الله حاصل قیاس کارخانه جوړول غواړي چې دا خپل ولس ته به جوړو چې دا ولس له دې څخه وساتو چې سبا اروپا ته روان یو په پردي دریابو کې بیا غر کیږي یا امریکا ته روان الته په ټلانه کې میزونه پاکي یا د مرداري لستاني مرداري نالیان پاکي
بلخ د ټولنیزو رسنیو فعالان نیوکه کړې ده چې د اسری علوم ارزښت او اړتیا دوی درکړي ده خو طالبان باید دا اړتیا درکړي او خلک پریږدي چې لونیو بچاني اسری زده کړو خوندیو ته لاړ شي ګڼو کارونکو بیا ویلي طالبان که د اسری علوم په ترلاسه کولو ټینګار کوي او مکتبونه نه خلاصي نو بیا دې په دمونو د ډرونونو مخه ونیسي او تیرونه د طالبانو د صف دینی عالم شیخ حمید حماسی یوار بیا د خپل تازه سرګندونو لامل تر نیوکو لاندې راغی چې ویلی دی پاکستان کې د پښتونستان او قمپالنې صفونو کې جنگیدونکو خلک شهیدان ندي نو موري زیاته کړي په هیګه چې نیوکه به پریوشي خو حقیقت ده چې د پښتونستان لپاره په مبارزه کې مړه خلک شهیدان ندي بلکې کېدای شي چې یوازې مظلومان مړي ورته ویل شي
پښتونستان آزاد شو دلته به طالبان او اسلامي نظام حاکم کیږي کدي هدف دی پاره شو کو د شهیدان او کده دې هدف دې پاره څوک چې دلته پښتونستان رابیل سو مثلا له پنجاب نه رابیل سو زسیره یا بلوچستان د بوختیانو ډلې رابیل کا الته جمهوریت سو طالبانو دا نشیدان دي طالبانو نه دوی په لار کې مسلمانانو ته ورتلل پکار دینه مباد مسلمانان دي دوی په سب کې ودری خبر پوی سولی
د غراز د پاکستان مفتی اعظم تقی عثماني هم په باجوړ کې د پاکستانی ځواکونو لخوا د ټي ټي پی د دوه جنگیالیو د ژوندۍ خخولو ل پیخي ورسته ورکړی بیان لامل تر نیو کولان دی راغی چې ویلی دی د پاکستان قوانین او حکومت په ټوله نړۍ کې بے ساری اسلامي دي او پر وړاندې جنگ حرام دی تیرونه پاکستانی ځواکونو د ټي ټي پی دوه جنگیالي د محاصره پر مهال یو غار کې ژوندۍ خخړل چې د بشري او ولسی فعالانو توند خبرګونونه یو پارول او د پاکستان هوایي شرکت پی ای ای چې وارله مخه له دیواله کې دوه او د پیلوټانو د تیختې لستونځي کړيږي تازه یې تیرونه د سوداګریزو الوتنو یو خدمتګار د پیسو د قاچاق لامل د ټولنیزو رسنیو بحث ګرځېدلې و د آسیا قربان په نوم دغه مرمنه له لاهور نه دوبۍ ته د روانې الوتکې د مسافرو خدمتګار و خو ناڅاپه د شکل مخې نیول شوی او له پلټنې وروسته ترې لزګونه زره سعودي ریال نیول شوی دی هغه دا پیسې د خپل بدن په مختلفو غړو پورې تړلې وي او غختلي عربي نړۍ ته یې قاچاق کی پاکستانی فعالان ویلي د خپل هواد په هوایي شرکت نور هیڅ ځای کې باور پاتې نه شو ځکه نه خدمات سم دي نه الوتکې جوړې دي او نه هم پیلوټان او د الوتکو خدمتګاران په پوسټ پاک راووتل او سمند نړۍ له ګورګورټ نه جالبې خبرې په داسې حال کې چې د امریکا ناسا ادارې د سپوږمۍ پر سطح د انسان د لومړني قدمي خود دونکو اپولو یو لس ماموریت 1550 کلیزه ون منځله بلخوا روسي او چینی فضائي ادارو هوکړه کړې ده چې ژرته ژره به د سپوږمۍ پر سطح یو لوی بیس یا فضائي سټیشن جوړي د روس کاسموس او د چین د فضائي تحقیقاتو ملي ادارې خپلمنځي تړون بعد شلو کال لپاره ویچي په سپوږمۍ کې د نړیوال سټیشن یا تمځای جوړولو لپاره به مختلفو ټولو اړینو برخو کې ګډ همکاري کوي دا سټیشن به د لونار نړیوال تحقیقاتي مرکز په نوم یادېږي چې تر 2013 کال پورې به یې ډیزاین بشپړ شي په 2018 کال کې به ورته ماموریت واستول شي او له شل کلنې مودې تر ختمېدو وروسته به تر 50 نور کلونو پورې هم د تمدید وړ وي دا به یو روباتیک ماموریت وي چې درې فازه د ډیټا راټولول ډیزاین او له ډیټا راټولول څخه د استفادې پړاو به ولري د پداسې حال کې د چې نوی ماموریت تازه لسبوګمې نه د خاورې د نمونو په راوړلو کې بریالي راسون شوی خو تر دې چې مو د وړاندې سبوګمې ته د روسانو استولي لونا ماموریت ناکامي وکړه او د جنوبي کوریا ساينس پوهانو بیا په لومړي وار لری واټن څخه د انساني دماغ او د کنټرول وایرلس ټکنالوژي جوړه کړې ده د جنوبي کوریا د نانو میډیسن سنټر پوهان ویلي دوی وکول شي چې د مقناطیسي وسایلو په مرسته د انسان دماغ ولولي پرپوشي او غنو چارو کې تر استفاده وشي د ساينس پوهانو په وینا د انسان په دماغو کې 100 میلیارډ نیورونونه دي، خو ځانګړي نیورونونه که کنټرول شي نو په مرسته یې انسانان د دماغو په فعالیت باندې پوهېدلی شي. له همدې امله پوهانو ویلي چې پر موږکانو د دغې ټکنالوژۍ له ازمویلو وروسته دې نتیجې ته رسېدلي چې کولی شي د نوې ټکنالوژۍ په مرسته د دماغو مړې یا له فعالیته لوېدلې برخې راویښې کړي. د کوریایي پوهانو تحقیق په نیچر یا طبیعت نړیوال ژورنال کې هم خپور شوی دی چې د دماغو د فیصلې قوت، حرکت، فعالیت او نور برخو د کنټرول وړاندوینه یې کړې ده. او یو چینی ماشوم چې لزانې په انلاین ډول فزیک، کیمیا او کمپیوټري پروګرامینګ زده کړه کړې ده، د فضائي توغندي یا راکټ د جوړونې شپږ سوه کرښې فرمول په یادولو او لیکلو له امله د کوچني ساينس پو یا د راکټ بوای لقبونه خپل کړي دي. د یان هونګ سین په نوم دغه ماشوم 19 کاله عمر لري او په انلاین ډول چې سلګونه زره خلک نندارې ته ورته ناستو د فضائي راکټ د جوړولو موضوع تشریح کړه. هونګ سین له 4 کلنۍ نه د فضائي توغندیو یا راکټونو د جوړولو شوق درلود او له هغه وخته په انلاین ډول د فزیک او کیمیا ترڅنګ د راکټ جوړونې پروګرامینګ درسونه پیل کړل. دغه ماشوم ته مور پلار خپل د خوب خونه هم د فضائي تحقیقاتو د مرکز په چیر جوړ کړي او هونګ سین په 2013 کال کې یو کوچنی د فضائي راکټ نمونه هم جوړ کړي، خو دا تجربه ناکام شو او توغندې د تجربې پر مهال نسکور شو. دا ماشوم په دې باور دی چې فضائي راکټونه د انسان د ارمانونو په چیر دي، که کله کامیابی لري او کله ناکامي، خو بیا بیا هڅه خامخا بریالیتوب له ځان سره راوړي او له همدې امله نوی کوچنی راکټ جوړ کړی دی چې پرواز لپاره به چمتو کړي. د هونګ سین پلار او مور چاینا مارننګ پوسټ ته مرکه کې ویلي زوی غواړي راتلونکي کې د چین د فضائي تحقیقاتو پوهنتون کې درس ولولي. او په همدې سره د نن ومو ورځ عمران غاړم هر جمعه د ونی د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره لسید شنواری سره د ازادۍ ومو ورځ مهیره وي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار ور کړی وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي ملما
السلام علیکم قدر من اوریدونکو، تاسو به مخکې د ازادۍ میلما د ځنګړو مرکو په لړۍ کې په لندن کې لدیرا افغان کرکټ لوبغاړي وهاب اکبر سره زموږ مرکه اوریدلې وي، خو نن د کرکټ له یو بل لوبغاړي سره چې هغه هم په لندن کې اوسیږي خو په افغانستان کې دننه کرکټ کړی د زړه خواله کو، نن له محب اوریاخیل سره ځنګړي مرکه لرو. محب اوریاخیل مخکې لدی چې انګلستان ته کډه شي د ملي لوبډلې غړی وو. دغه د اوسنی او پخوانی ژوند پر بیلابیلو برخو په دې مرکه کې چې زه احمد تکلی کوم رانا اچو لکه غلی اوریا خیل څخه مې د مرکه په پیل کې په ملي لوبډله کې د غړیتوب د وخت د جزئیاتو پوښتنه وکړه.
ما خپل کرکټ افغانستان کې د 2008 شروع کړو، د 2008 کې زما اولین سفر د افغانستان ما وکړو چې موږ تللو تایلند ته انډر 17 یعنی د ولاس کلون لاندې کوم عمر چې کوم لوغړیو هغه سفرو بیا هغه سفر موږ خوشبختانه تورنمنت غټلای وو په تایلند کې شوی وو. بیا هغه نه بعد زلاړه ما انډر 19 کې سلیکټ شوم د افغانستان د 19 کلون کوم عمر کوم لوغړی چې دی هغه زمون سفر تایلند ته وغم نو هغه خوشبختانه موږ غټلای وو چې هغه کې بعضی لوغړی دا اوس هم په ملي ټیم کې شي دی هغه لوغړی موږ سره وو. نو بیا د نوس کلونو اسی جام منګلو بولای د نوس کلونو کوالیفایینګ راوند شی وو ته وای هغه هم کړه د هغه په ایرلند کې وو. بیا د نوس کلونو ورلد کپ مملو بولای دا چې هغه 2012 کې په استرالیا کې وشو وو. بیا هغه نه بعد په استرالیا کې مش پرفورمنس وکړو بیا سلو سلو د افغانستان ملي ټیم ته راغلم. د افغانستان په ملي ټیم کې تقریبا 2 کاله زومه مختلف لوبي موږ کوم مختلف T20 مثال او وان ډي لیست میچونه او فرست کلاس میں مو کر لگا ٹائم کی فرست کلاس اوی ٹائم کی اگا ودا انٹر کنٹیننٹل کپ تویلی نو اگا انٹر کنٹیننٹل کپ میں تقریبا تین شپگلو بھی کری دی نو بیا ون ون انٹرنیشنل میں کری دی نو ہمدا طول جریان او چھ مادوم کرکٹو کو سلو سلو داخلو بھی میں کری دی مثال لیگونا و داخل شپگی دا ملین لیگو نور بازی نور شخصی لیگونا چھ اگا میں داخل لو بولی دی نو بس دا غزما دا کرکٹ ٹولا
افغانستان ملی
ٹیم کے ہم فور ڈے میچوں میں زمبابوے کے خلاف کری ہے اگر زمبابوے کی اور نور پاکستان کے خلاف میں لو بھی کری ہے پاکستانی ٹیم کے خلاف لاہور کے پاکستان یا ملتان اور دی خارون کی منگا سفر میں در لدل نو دہا غلو بھی چھما ملی ٹیم کی کڑے ہو اور بعضی ٹورنمنٹوں نور ہم ہو چھے ای سی سی ٹرافیان ہوتا بھی لے اگر کی دا کم ٹیمون ہے اومان مثال یو ای او دا ٹیمون ہے پاگی وقت کے لوگ دل زمون ټیم هم په دې ټورنمنټو کې هغه وخت لوبې دو چې په هغه وخت زم د ټیم سره ما او په دې ایسي ټرافي کې ما مثال شرکت کړو او بل ټورنمنټ په هغه کې مشه په سنگاپور کې چې هغه د ایمرجن هغه ټورنمنټ او د نور ملکونو مثال انډر 23 ټیمونو راتلل مثال پاکستان انډیا او دې ټیم زمون نیشنل ټیم نو په هغه کې ولوبې دلما نو 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 پم دې پوزیشن لوبې دم او دا چې ملي ټیم تمرغ لما نو ما پوزیشن ام دا فالورم به میا پټینګ مو
ستاسو تر ټولو زیات سکور یا زیاتې منډې چې تاسو په دا دومره عمر کې کړې دي د خپل کریر په ترڅ کې څومره وي
شاو د ټول ژوند زما های سکور چې یو فلاویارن زمې کړې دي هغه دلته په انګلند کې او په افغانستان کې چې زما های سکور هغه یو سلو نه سلویقو یارم په فرست کلاس کې کړیو
دلته چې کله په انګلستان کې تاسو لوبې کوي په کومه کچه په کومو لیګونو کې تاسو لوبې کوي
په انګلستان کې دلته مختلف لیګونو کې زموږ سره لګې هم لوبه کوه مثال د ای سی بی چې کوم ټورنمنټونه کیږي دلته داخلي چې کوم ټورنمنټونه یې زاغي
ما ای سی بی نه مطلب تاسو د انګلستان کرکټ بورډ دی
bale انګلستان کرکټ بورډ چې کوم داخلي ټورنمنټونه یې ما دلته پریمیر ډیویژن هم کړل پریمیر ډیویژن او کرکټي چې ما ټاپ کرکټ دی او ملکی هغه پریمیر ډیویژن دی بیا د پریمیر ډیویژن نه پلیران پکی دا کاونټي میچونو تاسو مثال ګوري په د تلویزیون کې او یا په سوشل میډیا کې نو د پریمیر ډیویژن نه پلیران پکی بیا هغه ټورنمنټ ودا نو ما د ملکی د ریسالو ډیویژن هم لوبولې دي مثال ډیویژن 3 ډیویژن 2 ډیویژن 1 او پریمیر ڈویژن میں ہم لوگ بولے اور ہم دارنگ یک شمبی پورا یا مثال سنڈے کم لیگ کی گلتا زلتا برٹش تامل لیگ ہوتا وہی پاگی کم سے لوگے گما اور بعض نور افغانستان افغانی ٹورنمنٹ میں چلتا پاگی کم سے لوگے گم اور بس کرکٹ ما دلتا کوما ہم دوست فلان لگیا ہے ما
عمر ستا ست سمرہ دائی
زما عمر یو دیش کال
دا سه تما شتا په دې عمر کې چې تاسو به کله لګوډان دی ولار شي او د انګلند په ملي لوبډاله کې به یو وخت غړی ووسیږي
نو هغه زما د فټنس پورې تعلق لري چې زما فټ ما او زما پرفورمنس پورې تعلق کوي زما د پرفورمنس د کوم او فټ او سم نه بیا د کوژن چې مخکې ولوبېږم نو هغه ټول کرکټ د سیو لوبه ده چې چې څو فټ او سی او پرفورمنس دی وی نو ته مخکې تلای شي نو ما خپل ته فټنس باندې کار کوم ته خپل تمرینات هم کوم او بل جم مخبل کوم فټنس رننګ دا ټول مخبل دا روان سات یعنی زه لګیم کومه نو هغه ټول تا فټنس په دې او تا پرفورمنس په دې چې مته ټول چې موږ ورته کوي چې مخکلا شو مخکړه کوي
بیا کار هم کوي کایوازه کرکټ کوي
بل هو نو موږ تاسو دا دې ملکونو کې خو د مسافرت ژوند او دلته چې موږ راغلی وو چې کار ختمن کوو ځکه بیکار کیږي نه نو کار کوم بلې وو
بیا کار او کرکټ هم زمانه کیږي
بل زما کار به خوشبختانه ټایمینګ ښه ده زه مثال سهار زما نو څلور پنځه نه بعد بیا کیږم بیکار کیږم بیا دې ملکونو خو بیا ماخام نه وخت کیږي نه هو نه نیم بجې بعد کوم چې خپل تمرینات پغی ټم کې مثال کار نه باج کله فری اوسم مې څنګه خپل تمرینات ادامه ورکم
نو دا کار خو یوازې د سیو څوک کولای شي چې کورنۍ او ماشومان ونه لري تاسو واده کړئ
بلې وو واده مې کړو یو زوی مې ده ماشالله نو بلې
نام خدا نو بیا یو څه ستونزمن نه دی دا کار چې هم سړی کورنۍ ته ورسیږي او هم کرکټ او هم فټنس او دا ټول خبرې په یو وخت کې کیږي
بلې الحمدلله زه اوس ما ټول خپل ټایم ټیبل جوړ کړم دا چې کم وخت مې کار او کم وخت مثال خپل تمرینات زما او خپل فامیل ته وخت ورکوم نو الحمدلله ټول تر اوسه دې څه شوم او لګیم رسیدګي کوم بلې
په ملي لوبډل کې لچاچا سره تاسو یو ځای کار کړی دا غستوري چې اوس په ملي لوبډل کې لوبيږي او دا اوس په شل اوورز نړیوال جام کې هي بریاوې درلودې لدی اوس سره تاسو یو ځای کار کړی کرکټ مو کړی
بلې و دا کم سکواډ چوز دا یعنی ټول سره مالو وکړي او ټول ماتيږي نو موږ سره مثال داخلي لوبین کړی دي خارجي لوبین کړی دي پټورو کې مو سره ملو وکړي بلې و
د ملي لوبډلې یو شمیر غړي دي چې ډېر د سیخ کاریږي چې ځوانان دي او هي ټوکی کوي ډېر د سه سرشار ځوانان ښکاریږي تاسو له دوی سره څه ډول خاطرې لري د هغه وختونو چې یو ځای به مثلا په بس کې بل یو ځای نه بل ځای ته تللی یا مثلا کله چې په یو ځای سره اوسېدی په خپل هوټلونو کې کله چې په لوبغالي کې د لوبي میدان ته ورتلی د دې وختونو ځینې خاطرې خو له دې لوبغاړو سره راټوي او ریدونکو ته
بلې خاطرې خو زیات سره موږ تیرې کړې دي زمونږ په ټیم کې ګلبدین دی ټوکی وو ډېر ټوکی به کولې وسم ټوکی په ټیم کې او کریم صادق ډېر ټوکی وو مثال الکان به څنګهولم الکان سره ټوکی به کولې ډېر به د ګراوند ماحول به ډېر ښه ساتلو همدارنګ شهزاد محمدي اغه دې ټوکی کولې په ګراوند کې خو یعنی خو وخت موږ تیر کړو ټوکی الکان ټول خالصانه په ټیم کې یعنی د ټیم ماحول به خو مثال یو بل به سپورټ کولو مثال یو نوی پلیئر بچ راغی یا سینیئر پلیئر نو ټول وسره لکه یو کور غنی یو فامیل غنی په موږ سره وخت تیر کړو یعنی خو موږ ټوکی وکولې الکان ټول یو بل سره
تاسو ژوند په کابل کې کړای ک په کومبل ولایت کې اوسېدی
بله ما ژوند په کابل کې تیر کړی او دا کوم کابل کوم سټیډیم شته دا بین الملل سټیډیم همدا زما هوم ګراوند هم مثال نیسی په سلا یعنی همدا ما کرکټ شروع کړو همدا مې کرکټ ادامه او کومل تر مثال مخکې لاړم او دا افغانستان نمائندګي مې وکړه
درس مو څومره ویلای
درس مې 12مه پوری د افغانستان 12مه مې ویلې بیا مې نور ادامه ورنه کړه ځکه چې زه کرکټ کې مصروفه شوم او بیا مې نور شو کولای چې خپل درس ادامه ورکړم
شاید د اوریدونکو لپاره په زړه پورې وي که تاسو ووایئ چې مثلا تاسو په د ولسکلنو په لوبډله کې هم وای او په ولسکلنې کې غالبا تاسو بیا په یو ولسم یا دولسم ټولګي کې وای د خوندزي د درس او کرکټ هم زمانه څنګه کېدای شي
بله ډیر ښه پوښتنه تاسو کړله زبا چې کله سفر ته تلم نو سفر به زمونږ یو میاشتو مثال یو نیم میاشت به یا به زمونږ کیمپ بچو لګېدو هر ټورنمنت لپاره به زمونږ کیمپ کرکټ ورډ کیمپ ارینج کولو نو کیمپ هم د شلو ورځې بیا پنځه مثال یعنی دوه میاشتې یو نیم دوه میاشتې به زه د مکتب نه بلرې وم بیا په مکتب کې سر معلم او استادان دې ټول پوه دي چې د افغانستان په نمائندګي باندې لوبه ته تلای ما. بیا مشکل وو ځکه ما خو درس نه کیدلو. بیا همکاري را سره کوله، مثال زموږ سر معلم او د مکتب استادان به همکاري کوله، خو زیاتره وخت به زه بهار وم، خارج کې وم، په مسابقو کې وختم. نو بس هماغه وو چې تر دولسم پورې مې درس ویلې، مکتب نه ورسول، د هغې نه مخکې ونه شکر.
بیا دغه همکاري چې دی سرخون کی او نورو استادانو در سره کوله، دا لکه رسمي و د قوانینو په چوکاټ کې کنه اسې شخصي ملګرتیا و او دوی په شخصي حساب باندې تاسو سره همکاري هم راسته کوله؟
خو نو په دې چې زه مثال نو وته زما مثال د افغانستان په نمائندګي وته ما یا خارج ته تلم، بیا غوي پویدل غوي لیدل سوشل میډیا په ترو، نو ما غوي چې بیا کومه همکاري کوله.
مثلا تاسو یو کال خو ټول تعلیمی کال مثلا لس میاشتې یولس یا نه میاشتې دغه سی وي، نورې خو رخصتیو کې راځي کنه. بیا پهغه کې هم چې مثلا دوه میاشتې نه وي او دوه میاشتې خو به یو ځل وه، کېدای شي چې په یو کال کې به دوه درې ځلې کمپونو ته تللی، نو تقریبا ټولګیو درسونو ته به شاید هیڅ نه تللی. که څنګه دغه تجربه اوریدونکو ته ووایه چې یو کرکټر چې په پنځلس کلنۍ یا شپاړس کلنۍ باندې کرکټ پیلوي، یعنی له نهم لسم یولسم دولسم ټولګي نه، دا خو ډېره اوږده موده څلور کاله تعلیم دی، دا څنګه د مکتبونو لخوا یا د وزارت لخوا د پوهنې د وزارت لخوا تنظیمیږي؟
بلې، وو مشکل وو ځکه چې وخت هم نه شو ورکولی کنه مکتب لپاره یا درس لپاره. نو هماغسې وو چې حقیقت به تاسو ته ووایم، ما خپل لسم صنف تقریبا درې پیره ویلی ده، دا مې ځکه درې پیره ویلی چې زه به نه وم کنه، غیر حاضره به وم، بیا هغه وم. بس هماغه وو چې بیا به رن ټول درس پاس شو، ځکه زیات وخت به نه وم کنه، یو دوه میاشتې به یې کومک اثر وکړو، مثال سر معلم وو استادانو کنه، بیا به چې وکتلو چې زه به زیات غیر حاضر وم، بیا به محروم شوم، هلته به محروم به ورته ویلې کنه د هغې نه. نو هماغه وو چې بیا مثال د لسم ټولګی چې وو ما تقریبا درې پیره ویلی وو، هغه ځکه چې زه به نه وم، زه به غیر حاضر ډېر زیات وم. بلې،
بیا د نورو ملي لوبغاړو مثلا دا اوس چې په سکواډ کې دي، دا له تاسې نه وروسته نسل چې راغلی دی لوبغاړو، د دوی هم همدا کیسه ده؟
بلې، بعضې لوبغاړي نوم دلته نه مینشن کوم، او یو دوه لوبغاړي دي هغوی به همدغسې غیر حاضر به وو، مثال په میاشتې میاشتې به غیر حاضر ول مکتب نه، بیا به هغوی سر معلم وو استادان ته بعضې توفي دا
دادا د جمهوریت په کلونو کې.
بله بله، توفی مثال توفی به اخیستلی وو استادانو سر معلم، بیا به هغوی سره کومک کولو. بله،
تاسو هم توفه چا ته ورکړې کنه؟ تاسو هم محرومیت په ځانو مانه؟
نو ما که توفه ورکړې خو بیا به درې کاله مالا سم نه ویلی.
اوس څنګه کیسه ده؟ اوس خو زمونږ داخلي کرکټ نسبتا ښه روان دی، او ماشومان له همدغه پنځلس کلنۍ او شپاړس کلنۍ نه کرکټ پیلوي، نو اوس خو به په مکتبونو کې همدا کیسه وي توفې ورکول کیږي، او که یو څه د طالبانو حکومت محدودیتونه لګولي په ښوونځیو کې د درسونو او د استادانو باندې او د زده کوونکو په حاضرۍ باندې؟
نو دومره چې زه اوس خپل افغانستان کې نه یم تکلیف، او زموږ معلومات نه لرم، مثال چې دوی دا تعلیمي نصاب څنګه دلته، او مثال کومه کونه شته ورځ نشته پلیران سره، زه خپل اوس دلته زموږ معلومات باریک نه لرم.
خا دا به کله موږ له ملي لوبغاړو نه که ورسره مخامخ شولو حتما به یې کله ترې وپوښتو. له تاسو مننه چې ټولې پوښتنې مو صادقانه ځواب کړې. اوریاخیل صاحب، دلته په انګلستان کې او په افغانستان کې چې کرکټ تاسو مقایسه کوئ، داسې لوی توپیرونه یې که اورېدونکو ته ووایئ؟
بله، نو دومره ده چې کوم استعداد چې ورته وایي که نه یا ټیلنټ چې ورته وایي، افغانستان کې استعداد ډېر زیات ده، لوبغاړي موږ ډېر زیات با استعداد لوبغاړي هلته لرو، ځوانان ډېر زیات با استعداد وي هلته. زه چې هلته وم مثال ما به ډېر لوبغاړي کتل، ډېر به ول، هغوی ته به موقع ملاو نه شوه، بیا به هغوی چې وکړل چې وطن به پرېښودل او لاړ به خارج ملکو ته. دا اوس موږ تاسو په دې اروپایي ملکو کې بعضې ډېر ټیمونه ګورو چې دي کې افغانان لوبېږي، همدارنګ مثال امریکا او آسٹریلیا دې ځای ته لاړ. استعداد زموږ وطن کې ډېر زیات ده، اوس هم ډېر زیات لوبغاړي دي، با استعداد ځوان ځوان لوبغاړي دي، هغوی ټول ته باید موقع ورکړل شي، څوک چې لایق دي ټیم او څوک چې پرفارمنس ولري نو هغه ته باید حتمی چانس ورکړل شي ځکه چې همدا د ملک آینده ده او د ملک نمائندگی کوي او زه خپل د انګلند کې چلو بیږم دلته دې دې کرکټ شي بیا سخت ځکه ده ځکه چې کنډیشن چې ده کم وشتنځای چې وته یا پچ دا لک سخت دی نسبت په افغانستان افغانستان وشتنځای اسانه دلته سخت دی نو
د چا لپاره د بیټسمن لپاره کې د بولر لپاره
بیټسمن لپاره بیٹسمین پر ذکر سختی چلتا باران نہ زیادتی تھی ملکوں کے کل باران کی بیا پچ خشتی مثال دے کی دا مشکلی بیٹسمینان پر بال سوئنگ کی یعنی بیٹنگ مشکلی خو استعداد نسبت پدی وی چھ سما کرکٹ کو سما چلتا ز اولو بیدما مختلف کلبو خلاف اولو بیدما پدم وطن کی استعداد دیر زیاد دا خو چلتا سہولیات ٹول پلیئران تہ مہیا ہوئی تھی الکان سپورٹ سی الکان تہ موقع ورکر جی چاغت هر لیول کی چیز اور هر عمر کی چیز نو دماغ مطابق جی ټول ته چانس ورکر شي ز یقیني هم چې افغانستان چې څنګه نن سبا لوبي په دنیا کې دینه به نور هم خوځي
امکانات چې دلته ګوري تاسو د کرکټ د زده کړې لپاره مخصوصا د ځوانانو لپاره د تنکیو زلمیو لپاره او د افغانستان امکانات لوی توپیر لري او کنا په افغانستان کې هم اوس کرکټ بورډ د افغانستان او ملي لوبډله ښه امکانات لري
بلې توپیر خو ډیر د ځکه د ملکونو کې کوچیز ویل دا مثال سہولیات ډیر زیات دیل دا اکیډمیان ډیر دیل دا ګراوندونه ډیر زیات دی ګراوندونه ټرف ډیر دی دا مثال دا کم چې میچونه چې کیږي د انټرنیشنل په ساته او افغانستان کې سہولیات شته اوس مثال ګراوندونه جوړ شوي دي کابل کې بعض مختلف ګراوندونه جوړ دي خو نسبت اغیزي دلته سہولیات ډیر زیات دي
د راتلونکو لپاره ستاسو څه پلان دی غواړی هم د کرکټ ته دوام ورکړي او ک نور څه پلانونه هم د ژوند لپاره لري
نو فلل خو لګیم کرکټ کې لګیم او زه مثال لیګونو تم زما د مختلف لیګونو تم زما د لوبې د لایما تیر کال زه تلو ما استرالیا ته تلو مل تم د لوبې د لایما او دی لیګو ته وي هر کال کیږي نو تیر کال مل ته ولو بولو او بل امریکا تم تل احمد 2020 کې یو سو پنو ته ټورنمنت یو یاري کوم تل وبدل ما او په دوبای کې مختلف لیګونه کې وبدل ما نو فلل خو خپل کرکټ ته دامه ورکوم او بس خپل فټنس او کرکټ باندې لګیا ما نو فلل کرکټ هم کوم په څنګه کې کوچ هم ما لیول 2 کوچ هم کړه د ای سی بی نه د انګلند کرکټ بورډ نه دا سرټیفیکیټ هم راښتا او آیسته سغوړم چې لیول 3 کورس هم کوم همدارنګ د غوړم کې فیوچر کې د کوچینګ وځم مخکې وسم بلکوشن د دنیا مختلف ټیمونو تم کوچینګ وکما او دلته هم زه تقریبا 80 ترسل کسان ماشومان دي واړه الکان انډر ایج دوی ته کوچینګ کوما دا غي ته بم لرم او فلوس لو غوړم چې لیول 3 کورس هم کوم بیا همدارنګ نور هم غوړم چې خپل معلومات اضافه کوم بیا کوي شم چې انټرنیشنل ټیمونو کوچینګ هم بیا وکم نو هم دې ټول باندې وختم بلې
د انټرنیشنل یا نړیوال کوچینګ لپاره یا د روزون کې پتوګه په نړیواله کچه د کارکولو لپاره هغه لازم اسناد یا زده کړې تاسو لري
هغه نو ماته سویل ز وصله لیول 2 کوچې ما هغه بیا بغیل په لیول 3 کې او نو لري تاسو تجربه چې څومره تجربه لري تاسو د مثال ایکسپیرینس لري دا ټول کاونټ کیږي او تاسو ویږي چې ما کیږي دا هغه مثال کا غواړی چاته پیشنهاد وکړو یا چاته ته اپلای وکړي چې وظیفه ته د کوچینګ په حساب کې دا هغه ما کوم ملک ته غواړی چې اپلای وکړي هغه ته ټول تجربه ګوري به موږ مطابق باندې دا د خپل ټیم لپاره پکې یا چوز کړي
افغانستان ته د تلو څه پلان لري یعنی د دې لپاره چې ملي لوبډال اسرای یا دغه د کوچینګ کوم مهارت چې تاسو لري د دې لپاره چې ماشومان وروزی او ځوانان تنکی زلمیان وروزی غواړي چې افغانستان ته لاړ شي او هلته مرسته وکړي په دې چاره کې
ولې نه وطن خو زمونږ تاسو که څومره موږ تاسو خپل وطن نه لوي وسو یا په خارج ملکو کې ژوند وکړو بیا هم خپل وطن څخه خبرګیږو او غواړو خپل وطن ته لاړ شو خپل وطن کې خدمت وکړو ځوانانو ته ماشومان ته او کم تجربه چې موږ لرو او کم کرکټ هم چې کړه کم ایکسپیرینس دا اتمن غواړم چې ځوانانو سره راتلونکي نسل سره شیر کما او کومه کومه نو حتمن زموږ غواړي چې په آینده کې لاړ شم اول ته کوچینو کومل
د افغانستان کورنۍ کرکټ د اوس تاسو څنګه راځوي د دې ورته لري چې پراتلونکي کې لکه څنګه چې د اوس د افغانستان ملي لوبډله خځلې دلې دا او په نړیوال جام کې خل اس پروړنیم درلودې، یعنی دغه پروسه دغه بهیر به فکر کوي دوام وکړي.
بلې، د افغانستان ډومېسټک کرکټ چې دا د پخوان ډیر خښوي دا، مثال البته 2 ډی کرکټ کې 3 ډی کرکټ کې دا ټورنمنټونه دي، داخلي ټورنمنټونه دي، مثال د نوې ځوانانو ته ډیر چانس ده، دوه ورځې لوبې ته چې ته وایي درې ورځې لوبې ته وایي، بیا هغه نه بعد څلور ورځې کې کوم فرست کلاس لوبې دي، دا ډیر مهمه دي او ملک پساته یو ملک داخلي کرکټ لپاره او د لوبغاړو پیدا کولو لپاره دا ډیر مهمه کرکټ دي. همدارنګه لکه مثال د انډیا کې چې ټورنمنټونه کې رنجی ټرافي ته وایي، هغه همدغه سي ټورنمنټونه هغه نه پلیران راځي ملي ټیم ته آی پی ایل او دې ټیمونو ته پک کوي، او په مثال پاکستان کې دا ټورنمنټونه کې یو تا قائد اعظم ټرافي ته وایي، دا سي نور ټرافيان دي، هغه د داخلي ټورنمنټ هم دي نه پلیران راځي ملي ټیم ته نور انل خلونو ته. نو زمونږ په ملک هم ټورنمنټونه دا اوس چې سوشل میډیا په ترو فالو کوم، شته لیست ټورنمنټ هم شته چې هغه 500 دی، شپږیزم ټورنمنټ هم چې مخبل دوه پیر شپږیزه کړی د افغانستان نه شروع کې چې کله دا شپږیزه شروع شو په افغانستان کې، نو ما دوه کال کړه ولته، نو دا شپږیزه ډیر ټورنمنټ ده. زمونږ اوس لوبغاړی ستوري راشد خان چې ټول دنیا اوس پیژني دا د شپږیز نه راغی، هغه ټایم کې موږ زمونږ کوم دوران کې دا هم لوبېدو د کندهار ټیم نه د بوسنا بوزونو اغینا راشد خان لوبېدل، نو هغه شپږیز نه راشد خان سلو سلو راغی مخکې راغی، نو کول داخلي ټورنمنټونه موږ لوبغاړي ملي ټیم ته اروپا جنو. زمونږ داخلي کرکټ په پخوانه خښوي دا، خو نور هم باید خشي، څومره چې پکار دا هغه ته باید کار وشي، او څومره داخلي ټورنمنټونه زیاتېږي او څومره چې لوبغاړو ته چانس ورکول کیږي، میچونه دي باید زیات کړي، داخلي کم میچونه چې دي فرست کلاس، مثال یو لوبغاړی باید کال کې یو پر فرست کلاس کیږي، نو لوبغاړی حد اقل یو لس فرست کلاس وکړي، نو اوس فلال میچونه ډیر کمی، لوبغاړ ته دوه میچ یا درې میچ ملاويږي، دینه باید زیات ملاوي شي، نو دا ډیر مهمه دی. همدارنګه دو لیستې میچونه کیږي، یو لوبغاړی باید ډیر میچونه کیږي لیستې نه چې دوه درې میچ سلور میچ وکړي، نو دې کې باید ظفر اوري، او بل ٹی 20 کرکټ هم باید وشي، ځکه ٹی 20 لوبغاړي موږ ته پکار دي، دا هغه ټول ټورنمنټ نه شي کولای شي چې افغانستان ملي ټیم ته نور نو لاس کلونو ای ټیم او ایمرجینګ ټیمونو لپاره ته کولای شي لوبغاړي ډیر په اسانۍ هم دې ټورنمنټونه پک کړي.
تاسو په خپل په کوم فارمټ کې لوبه خوښوي؟ په دا لاندو فارمټونو کې شل اووریزو کې او کنه مثلا ټیسټ یا یو ورځنۍ کې؟
نو زما خپل اوس خپل کرکټر ما او کته مډي وښنه کړم، زما درې ور فارمټ خوښيږي، او زه درې ور فارمټ کې لوبم کوي شوم، او خوښه ما چې ټیسټ کرکټ مډي خوښيږي، ځکه هغه 15 ورځې او یعنی د انسان ټول هغه صبر او حوصله پغی ورځ پغی میچ کې معلومیږي، ځکه هغه 15 ورځې لوبېدل هم دومره اسانه نه وي، نو غیل په ډېر تیاری او آمادګي پکاري. نو زه خپله شخصا درې واړه فارمیټونه زما خوښیږي، او درې واړه فارمیټونه زه کولی شم.
ډېره زیاته مننه که څه د مرکې په پای کې زیاتوي اوریخیل صاحب.
خواهش کوم، تاسو نه ډېره زیاته مننه چې ما ته مخ راکړو، په اخر کې به زه غواړم یو پیغام ورکړم خپل ټول هیوادوالو ته چې همیش کوشش دی وکړي چې د ورزش لارې اختیار کړي، تعلیم دې وکړي، تعلیم ډېر ضرور ده ټولو ته، ځکه تعلیم څه یو شاید چې موږ کولی شو چې خپل د ژوند ټول د کوم مراحل چې دي، د ژوند ټول کوم چیلنجز او مثال ټول څه ټیټو جین کوم ژوند کې خبر راځي، هغه موږ کولی شو ډېر په اسانۍ باندې حل کړو. نو ته دا پیغام ټول تور کوم چې تعلیم ته توجه وکړي او ورزش وکړي او خپل مینس کې مینو محبت وکړي، خپل مور پلار احترام وکړي، ځکه الله پاک موږ پیدا کړی هم دې لپاره چې اجتماعي ژوند ولرو او مینو محبت ولرو او د خپل احترام وکړو. نو بس همدا پیغام یې ټول یو ځوان ته.
په لندن کې د راد کرکټ لوبغاړی او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په خنۍ غړی محب اوریاخیل د ازادۍ میلمه په پروګرام کې ل آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. قدر منوریدونکو، تر بلې ځانګړې مرکز احمد تکل، خدای پمانی در سره کوم او په پاک رب وسپارم.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ